وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره تاند څنګ پروګرام هم لرو. د سیمې په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس یو هیئت د باسټن په ښار کې د اپریل د 15 نیټې له حملو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سترې همکارۍ غوښتنه وکړه. د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینی د هغه ودانۍ د خاوند د نیولو امر وکړ چې د چهارشنبې په ورځ ونړیدله. جنوبی کوریا له شمالي کوریا سره په ګډو صنعتي تاسیساتو کې د خپلو پاتې کاریګرو استل پیل کړل. خو مخکې له دې چې جناقه الکوزه د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې په کندهار کې یو انتحار کوونکی چې غوښتل پر دولتي تاسیساتو حمله وکړي و وژل شو، او د بغلان په تالو برفک ولسوالۍ کې د رغلو سیلابونو له وجې لسګونه کورونه زیانمن شوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو انتحار کوونکی چې غوښتل پر دولتي تاسیساتو حمله وکړي د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شو. د امنیت قمندانې ویان غورزنګ اپریدي وویل چې دغه کس تازه له پاکستان نه کندهار ولایت ته رسیدلی و چې هدف ته مخکې له رسیدو وژل شوی او چاودیدونکي توکې چاودنه کړې چې له امله یې یوه ښځه او یو ماشوم ټپیان شوي دي. تر اوسه وسله والو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نه تختول شوي مین پاکان بیرته خوشې شول. د ام سی سی ای په نوم د مین پاکۍ د یوې غیر دولتي موسسې دغه نه تنه کارکوونکي د تېرې سېشنبې په ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا د کندهار د میوند ولسوالۍ په کاري سیمه کې تختول شوي وو. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل نن ازادې رادیو ته وویل چې تختول شوي مین پاکان نن سهار د سیمې د خلکو په همکاري بیرته خوشې شول. فیصل وایي وسلوالو دغه مین پاکانو ته خپل موټر او نور وسایل هم سپارلي. د دغه تختونې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان چرواکی وای چې په تالاو برفک ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو وروسته د رغلو سیلابونو له وجې د خلکو شاوخوا ډېر کورونه زیانمن شوي دي. د تالاو برفک ولسوال فیض محمد امیری ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو چاته د سر زیان نه دی رسولی. څو ورځې مخکې د بلخ ولایت په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو 14 کسان ووژل او خلکو ته یې مالي زیانونه هم ورسول. او د پکتیا چارواکي وای چې یو پولیس په خپل ملګرو ډزې کړې، دوه پولیسي وژلي او یو بل یې ټپي کړی او خپل په تیښته بریالی شوی. د دې ولایت د ولی ویان روح الله سمون ازادي رادیو ته پیښه تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. خو وسلوال طالبان بیا وای چې دوی د پولیسو پر یو پوسته حمله کړې او و پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې چې دولتي چارواکي نه مني. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له جنا خالو کوزین اوري.
د پاکستان د یو زندان چارواکی وایي هغه هندۍ تابعچی په پاکستان کې د جاسوسۍ په جرم بندي او د مرګ په سزا محکوم شوی. د لاهور په زندان کې قربانۍ حمله شوی او وضع یې خرابه ده. د لاهور د زندان مشر فاروق نذیر وایي دوه تنو بندیانو په کوټ لکپت زندان کې د جمعې په ورځ په سربجیت سنگ باندې د خښتو او اوسپنې حمله وکړه. د وایي سنگ روغتون ته انتقال کړ او تر درملنې لاندې دی. د سربجیت سنگ مدافع وکیل وایس شیخ د مسلې په اړه وویل یو بندي په سربجیت سنگ حمله وکړه او د زندان چارواکو د دغه ځای ته په جدي حالت کې راوړی دی. د سنگ روغتیایي حالت نازک دی او دا ډېره ځورونکې پیښه ده. دا مسله د هند او پاکستان له اړیکو سره تړاو لري. زه دعا کوم چې خدای دې دې جوړ کړي. سنگ په 1990 کال کې په لاهور او فیصل آباد ښارونو کې د یو لړ بمي چاودنو په تړاو چې 14 کسان پکې وژل شوي وو نیول شوی وو او په 1991 کال کې د اعدام په سزا محکوم شوی وو. د وخت جمهور رئیس پرویز مشرف په 2003 میلادي کال کې د سنگ د بخښنې غوښتنه رد کړې وه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تېره شپه د انتخاباتي هلو ځلو په جریان کې یو ځل بیا چاودنه وشوه او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چاودنه د عوامي نشنل ګوند پر غونډې هغه مهال وشوه چې د دې ګوند یو چارواکی جلسې ته روان و. پولیسو وویل چې بشر جان چې ځان یې د سند صوبیایي او وبخي پولیس وای بشار جان چې ځانې د سند صوبایي اسامبلی ته کاندید کړی له دغه چاودنې روغ وتلی خو په پیښه کې یولس تنه وژل شوي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان دي. چاودنه د کراچۍ په مومن آباد سیمه کې وشوه او مسؤلیت یې طالبانو منلی. په تېرو څلورو ورځو کې دا درېمه چاودنه ده چې په کراچۍ ښار کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال کېږي. ټاکل شوی چې د مې په یولسمه په پاکستان کې د ایالتي او مرکزي پارلمان لپاره انتخابات وشي. د بنگلادیش صدر اعظم شیخ حسینی د هغې ودانۍ د خاوند نیول امر وکړ چې د چهارشنبې په ورځ ونړېدله. شیخ حسینی په داسې وخت کې دا امر ورکړی چې د دې ودانۍ د نړېدو له امله د مړه شوو کسانو شمیر درې سوه او څلوېښت تنو ته ورسېده. د جمعې په ورځ نږدې سل تنه د ړنګې شوې ودانۍ له امبارونو ژوندي راوویستل شول. د دې ودانۍ مالک سهیل رانا دغه اته پوړیزه ودانۍ د بنګلادیش د مرکز ډاکې په شمال کې په 2000 کال کې ودانه کړې وه، خو له ښاروالۍ څخه یې د ودانولو رسمي اجازه نه وه اخیستې. جنوبی کوریا له شمالي کوریا سره په ګډو صنعتي تاسیساتو کې د خپلو پاتې کاریګرو ایستل پیل کړل. یولس تنه کاریګر نن د سرحدي صنعتي پارک کایسونګ نه جنوبي کوریا ته لاړل او تمه ده چې پاتې یو سل شپاړس نور به هم د ورځې په وروستیو کې ستانه شي. په دې صنعتي تاسیساتو کې د جنوبي کوریا وروستني پاتې اته څلوېښت کاریګر به د دوشنبې په ورځ خپلو کورونو ته ستانه شي. جنوبي کوریا وروسته له هغې د کایسونګ صنعتي تاسیساتو څخه د خپلو کاریګرو ایستل پیل کړل چې شمالي کوریا د میاشتې په پیل کې د شخړو د زیاتېدو له امله له دې تاسیساتو څخه خپل درې پنځوس زره کاریګر وایستل. پیونګ یونګ په تېرو څو اونیو کې یو لړ ګواښونه وکړل. شمالي کوریا له جنوب سره د جګړې حالت اعلان کړ او په امریکا باندې د توغندیو د ویشتلو ګواښونه هم کړي ول. د شمالي کوریا دولتي اژانس وایي یو امریکایي تبه به د پیونګ یونګ رژیم د ړنګولو د هڅو په ګډون د یو لړ تورونو په تړاو محاکمه شي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن خبر ورکړ کینت بای چې تیر کال نیول شوی و ډېر ژر به محکمې ته حاضر کړی شي. اژانس زیاته کړه د کینت بای کوریایي نوم پی جون هو دی او د ګرځندویانو لارښوون کړی دی چې تیر کال د نومبر په درېمه د سفر پر مهال د راسون په سیمه کې ونیول شو. د شمالي کوریا د دولتي اژانس په وینا بای منلې د هغې دښمنۍ له امله چې له کوریا سره لري د کوریا د ډیموکراتیک رژیم د ړنګېدو هڅه کول او په دې برخه کې شواهد هم شته. که نوموړی په محکمې کې اقرار وکړي د مرګ په سزا ممکن محکوم شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو هیئت د باسټن په ښار کې د اپریل د 15 نیټې له حملو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سترې همکارۍ غوښتنه وکړه. د کانګرس غړي دانا رورا بکر وویل په سیمه کې له اسلامي افراطیت څخه پراپیدا کېدونکو ګواښونو باندې د سم پوهېدلو او ځواب ورکولو په مقصد له روسیې او د مرکزي اسیا له حکومتونو سره باید زیاته همکاري رامنځته شي. رورا بکر د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغه استماعي غونډې مشري کوله چې په چیچنیا کې اسلامي بنسټپالنه د امریکا کورني امنیت ته یو ګواښ نومي ورکړی و. د امریکا د کانګرس بل غړي ویلیام کیټینګ وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د تروریزم ضد مبارزې کې د روسیې د همکارۍ او په روسیې کې د بشري حقونو د سرغړونو ترمنځ یو نازکه توازن موجود دی، خو د بېګنا خلکو د ژوند د ژغورنې په مقصد باید موږ ګډ کار وکړو. روسي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا د استخباراتو دواړو ادارو اف بی آی او سی آی ای ولې د تیمور لنګ سرنایف او د هغه د ورور جوهر سرنایف چې د باسن په بمي حملو مشکوک دي مخه نه ونیولې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. نن د سوریا غوی ومنېټه د چي د افغانستان د پخانی ولسمشر سردار محمد داوود د وژل کېدو د 15 کلین سره برابر ده. په دې مناسبت په کابل کې د یوې جوړې شوې غونډې حال درکو. د قزاقستان په لوی تجارتي ښار الماتی کې د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل سعودي په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي. دا مسلام سیولو همدارنګه به مو د یوې هغې کورنۍ له خپلو خپلوانو سره په یو پروګرام او راپورټ کې مخکو چې د کورنۍ غړی په سان وشم کې حمله کې وشل شوی دی. دا هغه بس د ټکر وروسته د دې بس پرلې ژوندۍ پاتې شوی سپرلې څه وایي چې لا هلمنده کندهار ته په لار ټکر شو په لسکونو کسان پکې ووشل شول. دا موضوع هم لرو او همدارنګه به واورئ چې برتانیا غواړي نور د امریکا پر ځای په افغانستان کې خپل بې پیلوټ الوتکې له خپلې خاورې کنټرول کړي. نور رپورټونه هم لرو. تاندې څنګه پروګرام هم مه هېروئ. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفحه په ټول افغانستان کې په 12.90 اورېدلی شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو لویو ښارونو لکه کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد کې د اف ام په 100.5 څپه په صاف او واضح توګه اورېدل شي. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د وشل کېدو د 15 دیرشمې کلیزې په مناسبت په کابل کې نن یوه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ټول په دې باور وو چې د افغانستان د ټولو بدبختیو اصلي لامل له اوس نه 15 کاله مخکې د سور خونړۍ کودتا وه. په دې غونډه کې د سردار محمد داود خان د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشوې او هغه یو ملي هیواد دوسته او نه تکرارېدونکې څېره وبلل شوه. دې غونډې ته نسیم شفق ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړی.
په دې غونډه کې ویناوالو تر ډیره د سردار محمد داود خان د ژوند پر سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ملي اړخونو خبرې وکړې. دوی ویل چې سردار محمد داود خان په دې هڅه کې و چې افغانستان وده او پرمختګ وکړي او په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد په توګه مطرح شي. د افغانستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي سرګند کړ چې سردار محمد داود خان خو سیاست پو او ملي شخصیت وو او دا هڅه کوله چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه واقعا ملي او پیاوړي وي.
شهید داود خان مخرب وویل چې موږ کومه کومه لا اعتراض د افغانستان دفاع تنه د پاونډ په جوړولو باندې نه تکمیلي دي. د افغانستان دفاع د افغانستان خلکو کړی دی او ځکه د افغانستان دفاعي نظام باید یو ملي نظام وي. د یو ملت لپاره دفاع تنه په پوځ باندې نه خلاصه کیږي، بلکې د دولت په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې باید داسې یو امکانات رامنځته شي چې دفاع واقعا کلي دفاع شي.
سردار محمد داود خان له اوس نه 15 کاله مخکې د سور په ومنېټه په یو خونړۍ کودتا کې ووژل شو. په دې کودتا کې چې د کمونست پلوه خلقیانو لخوا وشوه، سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ ولس غړي چې نږدې 2 کلن لمسی هم پکې شامل وو له سخت مقاومت وروسته ووژل شول. د سور له کودتا نه وروسته افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو دراتګ لپاره زمينه مساعده شوه او په دې هیواد کې له هماغه وخت تر اوسه په یو او بل نوم جګړې روانې دي. د سور له کودتا او پر دې هیواد د پخوانی شوروي پوزونو له يرغل وروسته سلګونه زره افغانان ووژل شول، سلګونه زره نور معلول شول او میلیونونه نور دې ته اړ شول چې بیلابېلو هیوادونو ته مهاجر شي. د سردار محمد داود خان د کورنۍ په استازیتوب سردار محمد نادر نعیم په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان د ټولو بدبختیو اصلي لامل په 1950 لمریز کال کې د سور د وومې کودتا بلل کیږي.
تمام بدبختی های که دامنگیر وطن و هموطنان
دی وی ټولې بدبختی چې په تیرو 15 شکلونو کې زمون خلک ورسره مخامخ دي پیل یې د سور د وومې نیټې له شومې کودتا څخه دی. دا د افغانستان په تاریخ کې یو کرغېړنه ورځ ده او زمون په ګران هیواد کې امنیت، ثبات او آرامي لمنځه وړه. دې کودتا داسې اوربل کړ چې لا هم زمون هیواد او هیوادوال سوځوي. سردار محمد نادر نعیم او په دې غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو وویل چې د افغانستان د رواني کشالې د حل غوړلار گذشت او په ملي روحي، سیاسي او مدني حرکت کول دي. د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د جسدونو پاتې شونې د یو کمیسیون لسیړنو وروسته د سرخیپ له پولیګون سیمه کې پیدا او له هغه زاینه په ځنګړو مراسمو کې د کابل ښار په جنوب لویدیځ کې د تاجبیک په غونډه کې خاورته وسپارل شوې. تاکل شوی چې په تاجبې غونډې کې د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د نورو غړو پر هدیره یو څلی هم جوړ شي.
بل خو یو غیر دولتي کمیسون چې د پخانی ولسمشر محمد داود خان د وژل کېدو په مناسبت غونډه یې په کابل کې جوړه کړې و وایي چې باید د سردار محمد داود خان قاتلین مجازات شي. د دې کمیسون مشر ډاکټر فریدون بارکزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. له ډاکټر بارکزی سره نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په دې اړه څه غوښتنې لري.
نن بعد د 15 کالو څخه اوله پلاوه چې د افغانستان خلکو په خپل تصمیم په یو خودجوش حرکت باندې د شهید سردار داود خان د شهادت او شهامت د لمانځلو په خاطر کمیسون جوړ کړ. یعنی دا یو دولتي کمیسون نه دی، دا د خلکو په همت باندې جوړ شوی دی. او شهید داود خان هغه څوک وو چې خپل ځان او کورنۍ هماسې چې په لویه جرګه کې ویلي وو چې هر چیز برای افغانستان ضرورت باشد به قیمت جانم، مالم، اولادم حاضر هستم. همداسې وو وکړه او خپل ځان او کورنۍ د افغانستان د استقلال لپاره قربان کړ. نو زموږ غوښتنه او زما خپل شخصي نظر دا دی چې عدالت انتقالي باید د شهید سردار داوود خان د قاتلینو هغه جبار قاتلینو چې یو لوی فاجعه د شلم قرن په افغانستان کې رامنځته کړې ده هغوی نه باید شروع سي او دا سلسله دوام پیدا کړي او تر څو پورې چې عدالت تامین سوی نه وي په افغانستان کې او دغه قاتلین آزاد ګرځي په اروپا کې. نو زه فکر کوم چې دیموکراسي، سوله او امنیت په افغانستان کې نشرت لري.
نو استاس غوښتنه مشخصا له حکومت څخه څه ده چې په دغه برخه کې څه اقدامات وکړي؟
زما غوښتنه د افغانستان د دولت نه او د بشري حقوقو سازمانونو نه همدارنګه هغه ممالک چې ځان ته د دیموکراسي سالاران وایي دغه نه دا خواهش کوي چې د افغانستان حکومت دا کار هم ونه کړي، دوی د اقدام وکړي او دغه لوی فاجعه او لوی جنایت ضد بشري جنایت باید وسرل سي او هغه قاتلین هغه خائنین چې اوس په اروپا او په مختلفو ملکونو کې آزاد ګرځي او غوی ونیسي تحقیق ځنی شروع کړي او تر څو دا یو پیل وي د انتقالي عدالت لپاره، تر څو هر چا چې په افغانستان کې جرم او جنایت کړی وي خپل جزا وویني.
یو بل خبر هغه دا چې د سردار داوود خان په قبر باندې د ګنبد جوړول او یاد سلی هغه چیرته ورسیده خبره او په دې برخه کې تاسو معلومات دی او څه اقدامات وکړي؟
موږ خو تاسو مخ کې اشاره وکړه چې دا د افغانستان د خلکو د سود خواسته د کمیسیون جوړ شوی دی. زموږ په قطعنامه کې راغلی دی چې موږ د افغانستان د دولت څخه په کلکه غواړو په دې خاطر چې دا یو ملي قهرمان او اصیل واقعي د ازادي او استقلال د لارې شهید دی. نو په دې خاطر د دې د څلی او د مقبرې د جوړولو لپاره هڅه وشي او حتی موږ دا پیشنهاد لرو چې د افغانستان بیرغ باید نیمه بره فرشتوي په ووم د ثور باندې ماتم ملي اعلان شي او همدارنګه د وزیرانو د تحلیف مراسم باید د شهید داوود خان پر قبر باندې مقبرې باندې اجرا شي چې تر څو دغه نه هیریدون کې در سوا ماسه د افغانستان د خلکو د زړونو او د مغزونو څخه ونوزي.
او دغه ګنبد اوس جوړ شوی دی که کار
تر اوسه چې موږ معلومات لرو داسې خاص کار نه دی شوی، موږ د غوښتنه لرو ان شاء الله خپل غوښتنې به پرسمي شکل د افغانستان دولت ته وسپارو.
دا یو غیر دولتي کمیسیون چې د سردار محمد داود خان د وشل کېدو په مناسبت نن په کابل کې غونډه جوړه کړې و. د دې کمیسیون له مشر ډاکټر بارکزي سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قزاقستان په لوی خار الماتی کې د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل سعودي په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې سعودي د پانګونې، معرف او فرهنګي برخو کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره یو موافقه هم لاسلیک کړه. فرید هور سیفی نور تفصیل وړاندې کوي.
سعودي عربستان وایي چې په افغانستان کې د شخړو د ختمېدو لپاره لسیمیزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال شاهزاده عبدالعزیز د خبره د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په الماتی کې په ځانګړي جوړ شوي غونډې کې وکړه. د قزاقستان تجارتي مرکز د الماتی ښار د استانبول د پروسی په نوم د تیرې جمعې په ورځ د وزیرانو د غونډې کوربه و. د دې راپور له مخې شاهزاده عبدالعزیز اویل د دې لپاره چې د افغانستان خلک په سولې او ثبات کې ژوند وکړي پکار دی چې نړیواله ټولنه خپلې هڅې دوه برابره کړي. په راپور کې راغلي دي چې د سعودي د مقام د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو، پانګونې او همداشان په فرهنګي او د معارف په برخه کې یو عمومي موافقه هم لاسلیک کړه. له مخدرو موادو سره مبارزه، د ترهګرۍ ځپل، د سیمهیزو بنسټونو پیاوړتیا، په سیمه کې د تجارت پراختیا، د بیړنیو حالاتو سره د مقابلې په برخه کې پر همکاریو او همداشان د ساينس او معارف په برخو کې پر همکاریو هم د الماتی په غونډه کې خبري وشوې. د استانبول د پروسی اعلامیه د افغانستان د امن او ثبات لپاره د سیمهیزې همکارۍ په مقصد د 2018 کال د نوومبر په میاشت کې تصویب شوې وه. افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، سعودی عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عربی اماراتو د اعلامیه لاسلیک کړی ده. تر دې د مخه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه کړې و چې وروسته له 2014 میلادي کال به له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي اندریس فوګرس موسن تیره اونۍ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې ژمنه وکړه چې ناتو به وروسته له 2014 کال د افغانستان د پوځي ځواکونو په تجهیز او د دوی په روزنه کې مرسته وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همداشان په بروکسل کې ټینګار وکړ چې امریکا او متحدان به هیڅکله پرې نه ږدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ځاله شي.
ځینې افغان کورنۍ چې خپل خپلوان په ځان وژونکو او وسلوالو حملو کې وشل شوي دي، دا مهال وایي چې دوی له راز راز ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د دفاع وزارت د دروازې مخې ته په ځان وژونکو حمله کې د وژل شوي کس اولادونه وایي چې د خپل پلار له وژل کېدو وروسته یې د راتلونکي په هکله خپلې ټولې هیلې له لاسه ورکړي. د دې کورنۍ د ژوند په هکله جمیلې ظریف یو بشپړ رپورټ برابر کړی.
محمد سرور چې لووس نه نږدې دوه میاشتې مخکې په یو ځنوژون کې حمله کې ووژل شو، د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د بیوزلۍ ژوند تیراوه. هغه له ډېرې مودې راهیسې د موټرونو رنګولو په یو دکان کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته نفقه برابروله. محمد سرور د تیر لمریز کال د کب میاشتې په 19 نیټه د دفاع وزارت د دروازې مخې ته په سرک روان و چې په ځنوژون کې حمله کې ټپي شو او څو ورځې وروسته یې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. هغه خپل اته ماشومان چې شپږ زامن او دوه لورګانې دي او اکثره یې په ښوونځي کې سبق وایي له خپلې میرمنې سره د تل لپاره یوازې پرېښودل. محمد انور د 12 ټولګي زده کوونکی او د محمد سرور دویم زوی دی. هغه چې ډیر خفه ښکارېده د خپل پلار د مړینې په هکله یې ازادي راډیو ته داسې کیسه وکړه.
کور کې زړه نه و چې لاړو، همداسې راته کاکا ته مې چې زنګ وهلاله وایي راشه چې زه اخه کې غورځېدم. ملای دونه سوری و، د جګر او شش و درتن ټول شیان خراب و. ډاکټران دونه وویل چې دعا ورته وکړي.
د محمد سرور خپلوان وایي هغه ډیر بې وسله و او له خپلو درې ورونو سره یو ځای په یو کرایي کور کې ژوند کاوه. دوی وایي چې هغه خپلو ماشومانو ته په ډیر زحمت او زیار یوه مړې ډوډۍ پیدا کوله. د محمد سرور اولادونه وایي چې د پلار مرګ د دوی ژوند بدل کړ او د راتلونکي په حق له دوی ټول هیلې له خاورو سره خاورې شوې. د هغه میرمن چې د خپل خاوند لمړینې ډیر خفه ښکارېده ازادي راډیو ته وویل چې د خاوند لمړینې وروسته د ژوند ستونزې نورې هم ډیرې شوې دي.
د دوی پلار چې ژوندی و نو ټول ستونزې د هغه په سر وې. اوس یې هر یو لمانه جامې، کتاب، کتابچه او قلم غواړي.
د محمد سرور دویم زوی محمد انور د خپل زده کړو ترڅنګ د بکس جوړولو په یو دکان یا حلبي سازي کې کار کوي څو د خپل کورنۍ اړتیاوې برابرې کړي. هغه وایي د دې پر ځای چې د خپل راتلونکي او خپل زده کړو په هکله فکر وکړي، د پلار لمرګ نو وروسته خپل کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دی.
هغه وخت مونږ پلار میژوندۍ او مال تسکیاسیر ته ځان ورسم قضی شمه اوس چې هغه پلار مې نشته بوخې زړه مې تر شوی دی. ما چې یو چیرته به کار وکړم مکتب یې هغه شیان نشم ویلی اوس ما اوس دونه کار وکړم چې کور ته نفقه راوړم.
د محمد سرور نور اولادونه هم وایي چې پلار یې ورته یو لوی ډاډ و او د هغه په موجودیت کې ځانونه ډېر آرامه احساسول ځکه د دوی په خبره ټولې غوښتنې ورته پر ځای کولې. محمد قسیم د محمد سرور تر ټولو کشر زوی او د دویم ټولګي زده کوونکی دی. هغه وایي هوس له هیڅ نه غوښتنه نشي کولای چې د ښوونځي اړتیاوې ورته برابرې کړي.
پلار به مې موږ ته جامې اخیستي که به پیسې وي او که بل څه، ټول به مو له پلار نه غوښتل. اوس مې چې پلار نشته دا شیان هم نشته، نه سم کتابونه لرو او نه هم جامې. هغه وخت به چې پلار ته راغلو چې 15 افغانۍ یا 10 افغانۍ راکړه نو راکولې به.
محمد قاسم وایي مشر ورونه یې د هغه د ښوونځي لګښتونه نشي پوره کولی او په خبره یې حتی له کاکاګانو څخه هم د څه شي غوښتنه نشي کولی. امیر محمد د محمد سرور مشر ورور دی. هغه چې د خپل ورور په وژل کېدو ډیر خفه دی وایي د خپل ورورونو لګښتونه نشي ورکولی.
زموږ درې ورور واسو دومره و چې دا سل وخت پورې بلې مصارف وکړو نو پس خدای پیږو کار پیږو. زه خپل زنانبای فعلاً کور کې یم، دومره واسه خو زما خپل دوره زمانې دي.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې ځانوژونکو او وسلوالو حملو د محمد سرور د کورنۍ په څیر سلګونه نورې کورنۍ هم د غم په ټغر کې نیولې. د تیر کال د هود د میاشتې د 19 نیټې په ځانوژونکي حمله کې د محمد سرور په ګډون یو شمېر نور ملکي وګړي هم ووژل شول. د رپورټونو له مخې دغه ځانوژونکي حمله د یو کس لخوا چې په بایسکل سپور و وشوه چې 9 تنه پکې مړه او 14 تنه پکې ټپیان شول. د محمد سرور کورنۍ چې د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ څخه یوه ده، له حکومت نه غواړي چې د ځانوژونکو او وسلوالو حملو مخه ونیسي څو نور ملکي افغانان په دې حملو کې مړه او ټپیان نه شي. دوی له وسلوالو مخالفینو څخه هم وغوښتل چې ملکي خلکو ته ډېر پام وکړي او نورې افغاني کورنۍ د محمد سرور د کورنۍ په څیر د راتلونکي په هکله ناهیلي نه کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د جمعې په ورځ د هلمند څخه کابل ته روان بس موټر په میوند ولسوالۍ کې ټکر شو چې 15 تنه پکې د ښځو او ماشومانو په شمول وسوځېدل. د هلمند د ترانسپورت د ریاست مسؤلین وایي سدابهار د موټر چلونې شرکت معیاري نه دی او تر ټکر وروسته یې د هغوی نمایندګي تړلې. الی استایی له هلمند تفصیل راکوي.
د جمعې په ورځ سهار پر 3:30 بجې د لښکرګاه څخه د 6:50 پر لوی 303 ډوله موټر مخ پر کابل حرکت وکړ او د کندهار میوند ولسوالۍ ته نږدې د خاک چپان په سیمه کې ټکر شو چې 15 مسافر یې ووژل او 20 تنه ټپیان کړل. د هلمند ترانسپورت د ریاست مسؤلین وایي وژل شوي کسان ټول سوځېدلي دي او د پېژندګلویو هم وتلي دي. په دې کسانو کې ښځې، ماشومان او د پاخو عمر کسان هم شامل دي. په موټر کې سوار کسان وایي موټروان بې احتیاطي کوله او له څېرې ډېر بدخوابه معلومېدی. د پېښې د قربانیانو وارثین د دغه بوژنوونکي ټکر د رامنځته کوونکو لپاره د محکمې غوښتنه کوي.
اصل موټر شاکې ویده وم چې دغه حادثه وشوه. مسافر ډېر د شمال د خوا
3:00 بجې شوه چې موټر حرکت کا سیونی محمد د کونې نوې تیرلې ذات دیګه ما نه فهمیدم. موټروان خود شه زو در او طرف انداخت انمې در علاج معادمې د تقریبا 15 نفر برآمدي.
ما ورته نمیته
د بهار په نوم د دغه موټر چلونې شرکت خدمتونه معیاري نه دي او تر دې وروستي ټکر وروسته د هغوی د هلمند نمایندګي هم ورتړلې ده. توخیول په موټر کې سواره 15 تنه په خپلو چوکیو کې له دې عمله سوځېدلې دي چې تر ټکر وروسته د موټر څخه د وتلو لار نه درلودله. هغه وویل موټروان تښتېدلی دی او په دې اړه پلټنې روانې دي.
نو ټکر چې کړی دی موټر چې داسې راګرځېدلی دی، لاندې لوېدلی دی، موټر اور اخیستی دی، ټول سواریان مسافرین چې و هغه هر یو په خپل چوکۍ کې په شهادت رسېدلی و او هغه ټول سوځېدلی و. تنها د موټروان په چوکۍ کې اثر د چا نه معلومېدل چې دلته څوک سوځېدلی دی. تقریبا د 15 سواریان درلودل چې په دې کې 15 په شهادت رسېدلی و او شرکه سان دین وتلی او شغم البته ډیر سخت زخمیان پکښ.
د هلمند د ترافیکو د ریاست یو مسؤل چې د نامه د شډول څخه ډډه کول د ازادي رټول د دغه بس موټر چلون کې تازه په دنده پیل کړي او د دوی د معلوماتو لمخې چې لایسنس یې هم نه درلود. خو د هلمند د ترافیکو مدیر خیر محمد شجاوی چلون کې لایسنس لري خو د غیر به احتیاطي او د چلولو پر مهال د شدید خوب لامل ټکر رامنځته شوی دی. د لومړي ځل نه دی چې د کابل هرات تلوي لارې پر سر د مسافر وړونکو دغه ډول موټرونو د ناسم چلاو په خاطر ټکرونه رامنځته شوي دي. ویل کېږي په سړکونو کې د ماینونو له امله جوړ شوي غارونه سهار ډیر وختي د موټرونو سفرونه او د چلوونکو بې احتیاطي په دې برخه کې د ډیرو ټکرونو او مرګ ژوبلو علتونه دي. محمد الی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
برتنۍ غواړي چې نور د امریکا پر ځای په افغانستان کې خپل بي پيلوټ الوتکې له خپل خاورې کنټرول کړي. د دې هیواد په لنګشار ښار کې واډام جوړه کړي. برتنۍ په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو 45 ساعته الوتنې کړي او د هل فایر د راکټونو په شمول 350 توغندې وشته. اسمت ساروان تفسیر وړاندې کوي.
د بریتانیا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ ویل چې د دغه هیواد بي پيلوټ الوتکې به د لومړي ځل لپاره له دغه هیواد څخه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بي پيلوټ الوتکو په وسیله د توغندي وړونکو بي پيلوټ الوتکو نوې ماموریت د لنکن شایر د سلطنتي هوایي ځواک له واډینګټن څخه د دې اونۍ له لومړۍ ورځو څخه پیل شوې ده. د ماموریت د طالبانو پر ضد حمله او د دې ډلې د فعالیتونو د هوایي څارنې لپاره د 15 بي پيلوټ الوتکو لرانیولو وروسته د لومړي ځل لپاره له بريتانیا څخه پیلېږي. تر دې مخکې بریتانیا د خپلو بې پیلوټ الوتکو ترمیم او نورې چارې د امریکا له ناواډا څخه کنټرولولې، ځکه چې د بریتانیا پوځ له خپلې خاورې تر افغانستان پورې د بې پیلوټ الوتکو د الوزولو وړتیا نه درلودله. ګارډین ورځپاڼې د یوې سرچینې په قول چې د نوم یادونه یې نه ده کړې لیکلي، د امریکا، بریتانیا او افغانستان ترمنځ د وخت واټن ته په پام سره د بریتانیا د واډینګټن د کنټرول په مرکز کې پیلوټان له هغو کسانو سره مرسته کولی شي چې په امریکا کې دي. بې پیلوټ الوتکې له امریکایي اډې څخه بریتانیا ته دوی ورځې مخکې تر دې ولېږدول شوې چې د دغو الوتکو پر ضد د کمپاین د شبکې له لورې مظاهرې وشوې. د بې پیلوټ الوتکو پر ضد د کمپاین یو غړی رفیف زیاده وایي د جګړې له سیمې له لرې ځایه د بې پیلوټ الوتکو کنټرول سیاستوالو ته لار پرانیزي چې له دیموکراتیکو اصولو او چاته له ځواب ویلو پرته د وژنو او ترور امر صادر کړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو، دوه نیمو بجو ته یو اربیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی له جانقه الکوزین اورو.
د کندهار ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن یو کس چې د ځان وژونکي حملې نیت یې درلود د افغان ځواکونو په ډزو کې ووژل شو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نه هتانه تختول شوي ماین پاکان بیرته خوشې شوي. د ام سی سی اے په نامه د ماین پاکۍ د یوې غیر دولتي موسسې د نه هتانه کارکوونکي د تېرې سې شنبې په ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا د کندهار د میوند ولسوالۍ په کاري سیمه کې تختول شوي ول. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله د خلکو شاوخوا ډېر کورونه زیانمن شوي. د تالاو برفک ولسوال فیض محمد امیری ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو چاته د سر زیان نه دی رسولی. د پاکستان د زندان چارواکي وایي هغه هندي تبا چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په جرم بندي او د مرګ په سزا محکوم شوی د لاهور په زندان کې ورباندې حمله شوې او وضع یې خرابه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تېره شپه د انتخاباتي هلو ځلو په جریان کې یو ځل بیا چاودنه وشوه او زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دا چاودنه د عوامي نېشنل ګوند پر غونډې وشوه چې د دې ګوند یو چارواکی جلسې ته روان و. د بنگلاديش صدراعظم شیخ حسینی د هغې ودانۍ د خاوند نیول امر وکړ چې د چهارشنبې په ورځ ونړېدله. شیخ حسینی په داسې وخت کې دا امر ورکړی چې د دې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر 340 تنو ته ورسېد. جنوبی کوریا له شمالي کوریا سره په ګډو صنعتي تاسیساتو کې د خپلو پاتې کاریګرو ایستل پیل کړل. یولس تنه کاریګر نن د سرحدي صنعتي پارک کایسونګ نه جنوبی کوریا ته لاړل او تمه ده چې پاتې 116 نور به هم د ورځې په وروستیو کې ستانه شي. او د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یوایت د باسن په ښار کې د اپریل د 15 نیټې له حملو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سترې همکارۍ غوښتنه وکړه.
تاسو موږ غږ لازادې رادیو ناوړئ. دا اونۍ په ننګرهار کې چاپی رسنوی د دې ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د دروازې او تاسیساتو د جوړېدو په اړه خپل سرمقالې او یو شمېر لیکنې خپرې کړي. په ننګرهار کې د ازادې رادیو خبریال شاه محمود شینواري د دغه سرمقالو مهم ټکي راغونډ کړي.
په ننګرهار کې چاپی رسنیو دا ځل د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان تیری په اړه خپل سرمقالې خپرې کړې. د ننګرهار چاپ شوې ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د پاکستان خلاف ورزي تر نامه لاندې لیکلي چې له تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان داسې هڅې پیل کړي چې د ډیپلوماتیکو اړیکو خلاف دي. سرمقاله وړاندې لیکي چې د پاکستان د پوځ لخوا د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او اوس هم د ناوړه کړنه روانه ده. دا رنګه په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان د ملیشو لخوا د دروازې او تاسیساتو جوړېدل هغه کړنې دي د نړیوال اصول خلاف دي. د سرمقالې لیکوال وایي چې د پاکستان د دغه ډول هڅو څخه ښکاري چې هغه هیواد په زور جګړې ته لمن وهي. پورسته برخه کې د سرمقالې لیکوال افغان دولت وړاندیز کړي چې دا مسله دی جدي ونیسي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دی دا مسله وړاندې کړي ترڅو په دې اړه قوي تصمیم ونیول شي. د سره خوا کې د مثبت بدلون اونیزي هم د یادې مسلې په اړه خپل سرمقاله خبره کړې. د مثبت بدلون اونیزي لیکلي چې په تیرو لسو کلونو کې پاکستان شاوخوا 45 کیلومتره د افغانستان خاورې تر اډرنه شوې چې دا هتي لډیر په خوانه روانې وي. خو د ګوشتې په کنټری سیمه کې چې کلی دروازه ولګوله په دې اړه خبرګونونه ښکاره شول چې ورسته د خبرو شو ریپورتونو لمخې پاکستان به د دروازه راښکته کړي. خو د سرمقاله لیکوال وایي نه یوازې چې دا ډول ریپورتونه ناسم دي، د سره خوا کې نوري اندېښنې هم راپورته شوي چې ویل کېږي پاکستان په ګوشتې ولسوالۍ کې د دروازې لګولو سره خوا کې نوي تاسیسات جوړ کړي او دا رنګه په سلګونو ملیشا او په زیات اندازه وسلې د سیمې تر انتقال کړي دي. د مثبت بدلون د اونیزې په باور د پاکستان د ناوړه کړنې د افغان چارواکو د بیغورۍ له امله شوي او په دې اړه دې جدي تصمیم ونیسي. او که چیرې د دې ناوړه عمل پر وړاندې همداسې چوپ پاتې شي نو لرې نه ده چې نه یوازې د ګوشتې ولسوالۍ بلکې په نورو ولسوالیو کې به هم خپلې پوستې د افغانستان پر خاوره جوړې کړي.
د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنه، بې سرحد خبریالان او دنه په افغانستان کې د خبریالانو بیلابیلو ټولنو او ژورنالستانو رای ورس په ورس دوی ته ګواښونه ډیریږي، ورباندې حمله کیږي او د کار مخه نیول کیږي. فریده هوډ سیفی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې زور زیاتی مخ په زیاتېدو دی. د خبره د بې سرحده خبریالانو په نوم د ژورنالیستانو له حقونو څخه د دفاع وی ټولنې په خپل راپور کې کړي او زیاتوي چې د نوي کال له پیل راهیسې دیرش خبریالان د محلي مقاماتو، پولیس او طالبانو لخوا وهل شوي او ورباندې حمله شوي دي. د افغانستان د رسنیو د څار د دفتر مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه څرګنده کړه او د دې پیښو په اړه یې معلومات ورکړل. دوی ویل چې تر ټولو بدې پیښې په وروستیو ورځو کې شوې او ډیر خبریالان غمجن کړي دي. هغه وایي د نوي لمریز کال له پیله تر بل هر وخت ډیر خبریالان ګواښل شوي او له خطرونو سره مخامخ دي.
با تعصب که از آغاز سال نو خورشیدی تا کنون
په تعصب سره چې د نوي لمریز کال له پیله د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتې پیښې ډېرې زیاتې سوې دي او تر ټولو ډېرې خو د تېرو اونۍ په بهیر کې وسوې. په یوه اونۍ کې څه باندې 8 پیښې موږ ثبت کړې چې پکې د خبریالانو پر ضد سخت خشونت سوی، لکه پر خبریالانو وسله وله حمله سوې، وهل سوې او یا هم ورته ګواښونه سوې دي. په هرات او تخار کې د خبریالانو پر وهل ټکولو سربېره په هرات کې یو بل خبریال علي اصغر باندې ډزې وسوې چې ډېر سخت ټپي او ګولې په ټټر کې ساره ده. تر اوسه جراحي عملیات هم ورته نه دي سوي، ځکه چې له جسمي پلوه ډېر کمزوري سوی دی. په بدخشان کې هم د کوکچی راډیو پر مسؤول ورته حمله وسوه، دوه ډزې ورباندې وسوې او سخت ټپي سو.
د بسرحد خبریالانو پر راپور کې راغلي په کار د افغان مقامات د خبریالانو ملاتړ وکړي او د هغوی په وړاندې د هغو خشونتونو مخه ونیسي چې د بیان د ازادۍ د دښمنانو او یو شمیر ډلو لخوا پر دوی کیږي. راپور زیاتوي طالبانو د خبریالانو پر ضد خشونتونه ډیر کړي دي. په دې راپور کې هم په هرات کې پر خبریال علي اصغر یعقوبی باندې د حمله یادونه شوې چې د مجده رادیو خبریال وو او روختون کې له درد ډکې شپې ورځې سبا کوي. د بسرحد خبریالانو پر راپور کې ویل شوی یوازې طالبان خبریالان نه تهدیدوي، بلکې زورواکي هم ورته ګواښونه کوي. په دې ډله کې د تلو د تلویزیون د یو خبریال یادونه شوې چې د اپریل په 6 نیټه د یو قومندان لخوا پر مرګ تهدید شو. د خبریال په پروان ولایت کې په یوه شخصي میلمستیا کې د درې کسانو د قتل په اړه ریپورت جوړ کړی و چې په دې قتل کې یو مشکوک کس د همدې قومندان له خپلوانو څخه و چې د خبریالې تهدید کړی. په لوګر کې د پژواک خبری اژانس خبریال مقصود عزیزی ازادي رادیو ته ویل چې سوکاله مخکې په کور توغندې وشتل شو او غوښل شو، خو چای غوانه وریده او ترننه هم تهدید کیږي، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او خپل کار سره مینه لري. هغه هم ورته خبره کوي او وایي خبریالان هم د مخالفینو او هم د حکومتي کسانو لخوا غوښل کیږي او دا د خبریالانو پر کار ډیره ناوړه اغیزه کوي. مقصود عزیزی وایي خبریالان په افغانستان کې لازم مسؤلیت نه لري، په تیره هغوی چې په لرو سیمو کې کار کوي.
هماغه وخت کې چې کله پیښه وشوه ما ټول دولتي ارګانونه په جریان کې واشول، دوی ته مې رسمي عریضې هم وکړې، شکایتونه مې هم وکړې، ولې متاسفانه چې دوی د ما په دغه موضوع په اعتبار باندې هیڅ نوې اقدام نه کړ. حتی یو کلمه تحقیق وکړې زی وخت نو بیا په دې برخه کې څېړنه وکړه ونکړه، ولې تر اوسه پورې هغه مشکلات لا هم پر ځای دي. دوه میاشتې وړاندې ما یو بل ریپورت درلود، آی ډبلیو پی آر ته یو تحقیقي ریپورت و چې په لوګر کې شاوخوا د $6,000,000 قرارداد یو چا دولتي ځمکه غصب کړې وه. بیا نو ما ته په ټلیفون او په مسیج باندې هم د نامعلومو کسانو لخوا ګواښونه وشول، مشکلات لا په ځای پاتې دي، مشکلات شته.
افغان خبریال مقصود عزیزی وایي که خبریالانو ته ګواښونه همداسې دوام ولري، د دې ویرشته چې په وروستیو کلونو کې د خبریالۍ په برخه کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ شي.
د خوست ډیر حکومتي باغونه رغونې ته اړتیا لري. د دې باغونو راچاپېر دي والونه وران شوي دي او زیاتې ونې او نیالګي پکې وچ شوي دي. نجیب الله الخیل رپورټ راکړي.
پخوا په خوست کې فارم باغ، سیګی باغ، بادام باغ، بلاوت باغ، میلمکوټ او نور بڼونه نه یوازې د خلکو لپاره د نندارو او تفریح ځایونه وو، بلکې د باغونو څخه هر کال په ډېر اندازه د وچې او تازه میوې پیداوار هم حکومت ترلاسه کاوه. په یادو باغونو کې په زرګونو کسان په کار او زیار بوخت ول چې د ورځې مزدوري په بدل کې به وچې او تازه میوې لاسته راوړي، او یاد باغونه د دولت په ښو اقتصادي سرچینو کې حسابېدل. دا مهال د دې باغونو ډېری ونې او نیالګي وچ شوي، له باغونو څخه راچاپېره دیوالونه راپرېوتي، او حتی د یو شمېر باغونو ځینې برخې د زورواکو لخوا غصب شوي دي.
زه صاحب یم د خوست د مټاچینې اوسېدونکی یم. د بدن بوغ چې دی ډېر ښکلی بوغ و، مخکې دی منځه لوړ دی. مثال دولت هېڅ فکر نه وته کې، زراعت فکر نه وته کې، بېخي اوس داسه دی چې تباه او بربادی خړې خوري. که چېرې دولت توجه وکړي نو دا بوغ به ډېر ښکلی شي. همداسې نور ډېر بوغونه دي په خوست کې، ټول تباه او بربادی، دولت هېڅ پاملرنه نه وته کې.
زه رحمان الدین د علیشهر اوسېدونکی یم. بلاوټ بوغ ټول خلکو غصب کړی دی او ډېر د سیل ځای دی. که چېرې دا دې ته حکومت پاملرنه وکړي او غصبین ته نه وبسي، او دا بوغ ونې پکې وکرلی شي او چمنونه جوړ شي او فعال شي، او ډېر خلکو ته به ګټه ورسوي.
انجینر فضل رحیم چې د خوست د کرنې ریاست یو سابق لرونکی مامور دی، وایي چې په شاهي نظام او د سردار داود خان د جمهوریت په وخت کې په دې باغونو کې په زرګونو کسان په کاروبار بوخت ول او ښه حاصلات درلودل. خو له بده شامت اوس د نړیوالې ټولنې په دې پریمانه مرستو کې حتی د باغونو رغونه هم نه ده شوې.
پخوا چې کوم باغونه وو، حتی داود زرشا په وخت کې به پر ژاو د جرمنیانو په نام پی کې په سوونو، بلکې نه په زرهاوو نفرو کار کولو. حاصل یې معلومه خبره چې حاصل یې زیات و. دلته اوس پیلن دپاره چې دا متاسفانه چې باوجود دومره امکاناتو چې په د لس کلو کې موجود په افغانستان کې، خو بیا هم هغې په نسبت باندې ډېر فرق دی. اما نفر کم کار کوي، اما حاصل کم دی.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست سرپرست نقیب الله منی چې د خوست ډېری باغونه راچاپېره دیوالونه نه لري، او تر اوسه یې د رغونې په اړه هم عملي کارونه نه دي ترسره شوي.
زموږ میلمکوټ باغ چې دی احاطه نه لري، فارم باغ او بلاوټ باغونه دغه چې دي احاطه نه لري. امکان دی ولري چې دوه نوي کال کې عملا بودیجه ورته منظوره شي او عملا کار شروع شي. تشکیل کمښت سره ډېر مخامخ یو. موږ په میلمکوټ باغ کې یو نفر لرو، موږ په بلاوټ باغ کې یو محافظ لرو. اکثره باغونه زموږ چې دي واښه شوي دي. یو کس یا دوه کس نشي کولی چې د 300 یا 400 جرب ځمکې نه مراقبت وکړي.
د کتونکو په وینا، خوست د میوه دانو او کرنې لپاره د اقلیم، ځمکې او اوبو له اړخه پوره مناسب دی، او که چیرې حکومت په دې برخه کې پانګونې وکړي، د خلکو لپاره به د چاپیریال د سمسورتیا، تفریح او د دولت لپاره به د دایمي عایدات سرچینو په توګه کار کړی وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون خپل ولس او پارلمان ته په کلنۍ وینا کې وویل چې افغانستان ته د دې هیواد نږدېوالی په دې هیواد کې د بهرنیانو د سرمایه ګذارۍ لپاره خنډ دی. د تاجکستان د اقتصادي ودې په وړاندې پر پرتو ستونزو د امام علي رحمان د څرګندونو نور جزئیات به فرشته جلال سي وړاندې کړي. ورپسې تاند څنګه پروګرام مه هېروئ.
د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان وایي له افغانستان سره د دغه هیواد نږدېوالی او په تیرو شپږو میاستو کې د برښنا کموالی هغه دوه عمده دلایل دي چې زیاتې بهرنۍ کمپنۍ او سوداګري په تاجکستان کې پر ملي پروژو له پانګونې مایوسه کړې دي. امام علي رحمان پرون خپل ولس ته کلنۍ وینا وکړه. د خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوبو، د برق، د تولید د پروژو پراختیا ته یې د دولت د کاري پروګرامونو په سر کې ځای ورکړی، تر څو بهرني سوداګر او لوی شرکتونه په دې هیواد کې پر پراختیايي پروژو جو د پنګونې لپاره وهڅول سي. د وویل برښنا زموږ لپاره د سا ایستلو په څیر حیاتي اهمیت لري، ځکه د بهرنیانو سترو پنګونو ته اړتیا لرو، او د دې لپاره برښنا ډیره مهمه ده. امام علي رحمان په خپل هیواد کې د برښنا کموالی ته په اشاره وویل کوم پنګوال به په داسې هیواد کې چې شپږ میاشتې یا یو کال د برق له کموالي سره مخامخ دی پنګونې ته زړه شکري. د تاجکستان د ولسمشر په وینا یو بله مسله چې دا هیواد د بهرنیو پانګوالو لخوا د مایوسۍ له خطر سره مخامخ کړی، افغانستان ته د دې هیواد نږدېوالی دی. دواړه هیوادونه څه ناڅه 1400 کیلومتره ګډ سرحد لري. امام علي رحمان وویل له دې خبرو سره سره هم حکومت د انرژي په برخه کې د پانګونې لښته لږه لس پروژې په پام کې نیولې چې ټول ارزښت یې څه باندې یو میلیارد ډالرو ته رسېږي. ولسمشر رحمان خلکو ته په وینا کې خبر ورکړ چې د دوشنبې ښار د حرارتي دستګاه د سترې پروژې کار د پای ته رسېدو جوړیدو په حال کې دی او د څنګه توده په نوم یې له ایران سره د ګډې پروژې کار هم نږدې بشپړ کړی دی. د تاجکستان ولسمشر له نړیوال بانک سره هم د سترو پروژو په اړه د خپلو پلانونو یادونه وکړه. په تاجکستان کې د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او د دې هیواد د جمهور رئیس خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا انتخابات به آزاد او عادلانه ترسره شي. د پپرنی وینا کې د حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې په خپلو بهرنیو ملاتړ کوونکو دې تکانه کوي. امام علي رحمان چې غالبا د تاجکستان د ملي مقاومت ګوند ته اشاره کوله وویل چې پر بهرنیو ملاتړ کوونکو اتکا یوار د هیواد د کورنۍ جګړې لمنې ته واچاوه او دا باید تکرار نسی.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه او په خیرونه دوستانو. له تاندې څنګه خبرونه سره مو بیا هم زه نورګل شفق ملګریم. په نننې تاندې څنګه کې به واورئ چې ځوانان ولې د موټر سایکل چلولو پر مهال احتیاط نه کوي. د موټر سایکل ځانګړي خولۍ، عینکې او ځینې نور توکي نه کاروي. د ترافیکو ریاست نظر هم پښتو خود خبرونه په سر کې د لیکلو په اړه غږیږي. دوستانو وایي چې لیک نیم دیدن دی، خو ویل کېږي چې د ملګرو ترمنځ دغه نیم دیدن اوس نه کیږي. تاسو به هم ملګری لرئ، خو چې کوم ملګری درنه لری لاړ شي څه کوئ؟ لیک ورته لیږئ، زنګ ورته وهئ او کا یار له کوڅې تیر کا رنگ هیر کا. دا پښتنو ته ځینو ځوانانو په نننې تاندې څنګه کې ځوابونه ویلي. ملګرتیا مو کړئ. اشتمن سړی هغه نه دی چې ډیر مال دولت ولري، بلکې هغه دی چې ډیر ملګری ولري. خو کله یو چا ملګری لري لاړ شي نو داسې انګیري لکه چې ورک کړی وي او د یو بل لیک ته داسې په بې صبرۍ سره په تمه وي لکه لل مزمکه چې د باران په تمه وي. څو کاله پخوا چې کله موبایل او انټرنیټ نه وام شوي نو ملګرو به یو بل ته لیکونه لیږل، خو اوس څه کوي؟ له دغو ځوانانو یې واورئ.
نجیب الله اکرامي پخوا لیک کې ډیر خوند و، کوم ملګري ته به هم لیک لیکو هغه په څو ورځ کې ورسېد. ډیر به ورته په انتظار و چې نن به لیک راځي نن په لیک راځي. اوس خو لیک سر بیخي تقریبا له منځه تللی دی کنه. ټلیفون ځای نیولی، بس ټلیفون وکړي، خو هغه تلوسه وه خوند پکې لکه اوس نشته کنه. ځکه خوند نشته چې دا بس یو خبره زر جواب درکړي کنه. په لیک کې به ډیر سوچ کېدو، ډیرې ښې خبرې به پکې راتاوېدلې چې کومې جملې ولیکم او ښې ولیکم. اوس خو بس انټر دی، هلو سلام، بس یو خبره هم درنه پکې لاړه شي، بیا وروسته پښیمانه شي دا خبره مې ولې وکړه. خو لیک هغسې نه، لیک درې څلور ځل ګوري، پنځه ځل ګوري، ډېر په احتیاط پرېږده باندې لیک.
زما نوم محمد یونس، د پکتیا ولایت د سید کرم نه ولسوالۍ. لیک نه څوک چاته لیږي او نه یې څوک ورته رالیږي. لکه مخکې به چې سعودي عرب ته یا نورو خارجي مملکتونو ته به چې خلک لاړل نو خپل لیکونه به لیږل یا به کیسټونه ډکول، نو اوس هغه خبرې نشته. اوس ټولې اړیکې چې دي یا د ټلیفون له لارې وي یا د انټرنیټ له لارې وي، یعنی اوس د لیکلو هر څه هغه چې دا هغه ټول ختم شوی ده.
زه غلام نبی یم، نن سبا مجبور یم، ټولو سره موبایلونه شته دي، نو مجبور یم چې زه ایس ایم ایس وکړم، په لنډه طریقه خپل پیغام ورسوم. هغه خوند اوس نشته ده، پکې د ایس ایم ایس د وشیانو کله څومره پخوا چې خطونو کې وو. ما غنډیوالان چې پخوا د خطونو سره شوق کو نو هغه ته وسم خط لیکم چې هغه د خط ډیر شوقین دی. هغه وای چې نام ته په خپل لاس چې مونږ ته کم خط ولېږي نو هغه باندې مونږ خوشحالي کو، مونږ ته خوند راکړي.
دوستانو، لیکوال او شاعر حنیف هیران وایي چې پخوانی ملګرتی لکه د لیک لیکلو په څیر لا ډیر فکر وروسته رامنځته کړي او زر له منځه نه تلي. خو وایي چې څنګه د موبایل او انټرنیټ په مرسته یو څه زر لیکل کیږي، لیکل کیږي او رانول کیږي، دوستي هم پکې همداسې لنډمهاله او زر له منځه ځي.
اوس چې څومره د فیسبوک یا د نور د انټرنیټ په مټ باندې ملګرتیا زیات شوې دي، داسې دي لکه سړی چې په یخ باندې یو څه ولیکي او لمر ته کیږي کنه. چې څومره زر جوړیږي هغومره زر ړنګېدای هم شي، ځکه چې هوایي ملګرتیا سره په باد راغلي او په بعد شاید بیرته لاړه شي. هغه پخوانی یارانی ملګرتیا چې سوی څومره فکر کوم چې هماغه خطونه محکم وي اوس تر عمره پارې پاتې کېدای شي، هغومره د دوی ملګرتیا هم پخې وي. پخوا به خلکو یو لیک لوست به تر دې کاو چې وی چې دومره مکتب مې شکر ویلله چې یو چا ته لیک لیکلی شم. یعنی هغه د لیک سره د شوق او د علاقې په سبب باندې خلکو دا ویل. پخوا به د خلکو زه هم چې دا خطونه هم ځکه ښه وو، اوس زه څومره ګورم ځوانان داسې دي چې هغوی که چا ته ایمیل لیږي یا خط لیکي یا هغوی په لاس باندې نه لیږي، هغوی په کمپیوټر کې ځان سره ساتي. نو ډیری چې ګورو د ملګرو څنګه چې په کار ده څنګه خطونه وي خوشنویسي، هماغسې نه ده، ځکه چې اوس ټول کار تر کیبورډ تر کمپیوټر او تر موبایل پورې محدود پاتې شوی دی.
محمد الله آریان احمد زی هم یو لیکوال دی دوستانو. دی وای چې لیک به ډیر لمینی لیکه او ډیر فکر به ور باندې کاوه، خو اوس په ایس ایم ایس یا ایمیل کې دومره ډیر څه نه لیکي.
ما یو لیک لیکلی و تقریبا لس کال وړاندې یو دوست ته چې دعا او سلام و بس حد شوق تمام، اوس خو یوازې لیکو سلامونه او نیکې هیلې او داسې لنډ په لنډ ورته وایي چې ښه جوړ یو بس په مغه دی ښه. نو د برېښنالیک دغه داسې وي او هغه کې موږ ډیر فکر کاوه.
دوستانو حیران وایي چې که موبایل او انټرنیټ خلک ډیر سره نږدې کړي نو د هغوی تر منځ یې هغه پخوانی مینه هم له منځه وړي، خو ده د خپلو ملګرو لیکونه ځکه تر اوسه ساتلي چې خپل ملګري په یاد واوسي او ملګرتیا یې تازه.
د دې موږ ته څومره هر څه راکړي دي، خلک یې سره نږدې کړي دي، فکر کوم د مینې له طرفه یې عمره خلک سره لرې کړي دي. هغه تلوسه او هغه مینه چې په لیکونو کې به وه چې خلکو به مسافرو ته لیږل، خپلو ټولګیوالو ملګرو ته لیږل، نو هغه کې یو ځانګړی خوند و. اوس هم داسې ډېر لیکونه دي چې ما ځان سره ساتلي دي او هغه وختونه چې زه د ښوونځي په وخت کې وم یا د پوهنتون په وخت کې وم، دا اوسني پرمختللي وسایل لکه موبایل، ګرځنده موبایل، ټلیفون او انټرنیټ دا شی نو سړي ته یو ډول هغه ملګري هم سترګو ته شي، ځکه چې اوس دا شوي وي چې هغه ملګري څوک په نړۍ په یو کونج کې وي، څوک په بل کونج کې وي، خو هغه مینه چې سړی په وړکتوب کې لري له ملګرو سره، هغه سړي مینه بیا پرې تازه شي، هغه مینه بیا دوباره پرې ماته شي.
افسانے خاری داس دستور د زمانے خاری مستیادونا
ملګرو تاسو ته د څنګه خبرونې ته آزاد رادیو څخه غوږی ملګرو. کله کله یو ښه شعر، یو ښه سندره او یو خوږ بوی د انسان احساسات راپاروي او خوند ترې اخلي. همداراز ځینې ځوانان له موټر، بایسیکل او د موټر سایکل چلولو هم خوند اخلي. ځینې شوغ ځوانان له تیز رفتاری او ځینې هم چې کله پر سړک کوږ ووږ لکه د مار غوندې چلوي مزه ورکوي، خو کله کله دا شوخی د مرګ ژوبلي سبب هم کیږي. په همدې بهانه زه هم له ځینو ځوانانو سره د موټر سایکل چلولو په اړه غږېدلی یم. شو هم پکې شته، د پیښو شاهدان هم، ځینې نور کسان هم، او داسې یو ځوان هم چې له موټر سایکل چلولو یې توبه ایستلې. ایتا زینم شه ده
ظفر خان
دا راته وایته چې دا اوس په موټر سایکل ناشته نه دی خولای په سر دا غا دی موټر سایکل خپل هلمټ چی ورته وای دا ولی
هلمټ سره سره کوم ورځو سفر غټ کوم بیا هم سره ومه اوس په دا دکان دا خالي دی بازار تر غلی
کله خو دې ټکر نه دی کړی شي
نه ان شاء الله سفر نه دا کړو
ور زولې نه
نه
نو هغه څه وای چې د کمیش په یو نیمې نو ته چې دا اوس دې ما غا خولای نه دا په سر کې دی چې هم دا اوس چې ته خدای نه خواسته ټکر وکې نو بیا به څه کې
نو اتیات ضروري دا ته دو کوونه ته راغله د نور د قسمت خبره ده.
کله چې رواني فرزن یو بل موټر سایکل والام دي څنګه ته راځي، کله د منډه ور سره اخیستی ده، یعنی زید ور سره کړي
نه دا صدا لکه جنازه یا شهید وادي ورې ده، څه معمولی اکسیډنټ وکړي نه مر خطر ده، څه ضرور څه سپیټ وایم
خدای دی وکړي چې آرام سفر ولر یو ټکر ونه ملګرو. یو ځوان را سره ولاړ دی، دی وایي چې ما یو وخت ټکر کړی دی، نه پوهېږم د موټر سایکل یې دلته درولی دی. ښایي تا نوم څه دی او دا ټکر کیسه راته وکړه؟
عمر خان ده. ټکر کیسه دا وه چې زه بس کورولا پسې وروسته روان وم، هغه هم سپیډ کې وو، زه هم سپیډ کې وم، هغه اشاره ونه لګوله چې کچې ته کوز شي. دور پسې رسېدو کې ما خوند روانې ګاډی راغی، بس شانه مې ووارو، پا مې خوږه شوه او زخمي شوم، بس یو پنځه کوکه یې وخوړه نور بچ وم.
دې نه ښکاري چې یو خو هغه ملامت و چې اشاره یې ونه لګوله، خو بله علامتیا ځکه پتا ده چې ډېر په سپیډ کې روان دی.
دواړه په سپیډ کې وو.
نو دې په هیڅ درس درک چې څه باید وکړي؟
بس درس دارا کچې نور په آرام زمي تیا زیات کوم.
مننه.
مس خیر اوسې زنده.
ملګر اوس یو ځوان سره ولاړ یم چې بیخي هغه د چا خبر د فلمي هغه ستورو غوندې ښکاري، عامې څیره هماغسې د عامې دغه موټرسایکل. د تاسې نوم څه دی؟
ما نوم احمد وایس دی.
دغه موټرسایکل د چا اخیستی او د خپل تا سټایل ته چې ګورم دغه فلمونو نه خو نه یې متاثره؟
نه نه، هغه خبره نه ده، ما دغه دپاره وظیفه دپاره اخیستې دی چې وظیفه ته په زوم راځم.
داسې ښکاري چې د دې سپیډ هم ډېر تیز دی که څنګه؟
سپیډ او تیز دی.
عموماً څومره سپیډ کې ځې؟
ولا دا خو د شیطان رابه ده، دا چې څومره چې سپیډ ورکوي هغه نه خوند درکوي.
چې کله سپیډ کې ځې هیلمټ او دغه حفاظتي
شیان هغه مهم شی ده، هغه مهم شی ده، هغه مجبورم چې مونږ.
نو مننه، خوشحال اوسې. او هغه د سپینسرو خبره به درته وکړم چې خدای دا موټرسایکل په خیر در باندې جوړ
کړي. خیر اوسې،
مننه ملګر. یو ځوان دی، یو ټکر کې سره تا کوي. اول دی نوم را ته وای بیا د ټکر کې څوک؟
زمانو محمد فواد تزلی دی. بخپل اوسه ادمي مخې ناسو ما مریض می راوړې و. نو دی ګلدان بغاړه کې او کراچي شروالي کراچي ولاړ و. نو مورسکل ور دی تیز راغې سم د سین ګاډ نه مخې سو ایسته بس کراچي کې ولاګې درو نفر لاندې و ګرځې دو چې ګورم د خپل زوند او بخې ماسه و. ادمي د مرشک کې واچو تر اوسه پورې د شپږ می شو کنه روغ نه دی، ډیر بخې می دی. ایسته بخې بخپل مورسکل می ټکر کړې دی. اوس مورسکل ما ته وای
ملګرو. یو دکان دی چې موټر سایکل خرڅوي. یو ماما ول خو دې نوم راته واخلا.
نوم سید وحید ده.
دغه موټر سایکل چې خرڅوي ځوانان کم ماډلونه ډیر خوښوي.
کورولا ډیر خلک اخلي، دی ونډاو کې پامیر ډیر خلک اخلي، شهاب ډیر اخلي. ډیر پښتن دی هلمند موټر سایکل کوي چې سپیټي خلګي چار سلند اخلي، جاپانی ونډا چې سپیډ پسې وګرځي.
تاسو چې کله موټر سایکل خرڅوي هغه ځوانانو ته یو لارښوونه نه کوي چې دوی باید څوکي؟
بالکل یو تک اول خو ته دا نصیحت کوي چې موټر سایکل ښه شی نه ده، د مونږ دوستان دې څو خفه نشي. احمق مخکې ده، احمق ترین شاته ده، خطر لري.
کاډیر مې خوشاله
تاسو مننه.
ملګرو یو ځوان دی چې اوس د موټر سایکل په جوړولو بوخت دی. تاسو نوم څه دی؟
اسماعیل.
ها اسماعیل، زیاتره چې تاسو ته موټر سایکل راولي دا راته وایي چې خرابې ټکر شوي وي او غورځېدلې وي، څنګه وي؟
والا زیاتر مونږ ته چې راځي ټکر کې دا چراغونه لایټونه ماتېږي، بس دا ټکر ډېر راځي مونږ ته. اعتبار وکړه والک دی کنه، هفته کې 2000-3000 موټر سایکل باندې مصرف کوي. او هر ځای ټکر کوي کنه، هر چې ځای بریک نشي بس ناوالا دی کنه. وحی په خپل ته وګوري دونه کې الګ ده، بس تا موټر سایکل ته ګوري هر ورځ دا ټکر کوي. هر ورځ یو میاشت مخکې راغلی و، یو میاشت مخکې موټر سایکل ګاډۍ کې راغلی و، خپل لاسونه ماتو پښې ماتو دواړه.
تاسې په نظر ځوانان باید دوستان وای چې لایوی بوډای چا پښتنه کړې وا چې پڅو خيارې هغه ورته ویلی و چې را باندې تیرې دي. نو عام اوریدل چې ځینو ځوانانو ته هم ځینو پیښو درس ورکړې. اوس راځي پام دی اړه د کابل د ترافیکو ریاست مدیر مل پاسوال اسد الله ته غوښ شو.
او د سواد ترافیکی ما به
ترافیکی پیښې ډېری شوې دي. مګار اورز نګ دې درې نیم سو هغه موټر سایکلونه چې قانوني اسناد نه لري یا ځینې ترافیکی سرغړونه کوي د پولیسو په اشاره کې قیدو. څو ځلې مو ابلاغ هم خبره کړی ده. چهار موټر سایکل چلوونکي باید د موټر سایکل مخصوصه خولۍ ولري، عینکې باید پر سترګو کړي، او 19 کال عمر باید ولري. همدارس تر دوو کسانو ډیر باید په موټر سایکل سورلۍ ونه کړي.
یو تم چیز واشه تا دو نفرم جای داره.
ملګرو د کابل د ترافیکو ریاست د جواز مدیر غلام جیلانی وردګ د ترافیکی پیښو اصلي علت د ترافیکی پوهه په کمواله کې ویني، او ځوانان د ترافیکی زده کړو په موخه د ترافیکو ریاست ته وربولي.
پیښه هغه وخت کې رامنځته کیږي چې دغه چلوونکی تعلیم ونه لري، ترافیکي تعلیم. د ترافیکو د رواجولو فرهنګ یوازینۍ لاره معارف دی، او دوهمه لاره یې وروره تصویری رسانی او صوتی رسانی دی. ما خواست دی ته داده چې د کابل ترافیکی ادارې ته دراشي، دی د وروره لیسانس واخلي، دی د کورس و یی دی د ترافیکي تعلیم زده کړي وکي.
د دیونه تاندې څنګه هم دومره ملګرو تر بیا مو پاکه لا مل
یې زمانہ دان ملنګای
آسمان کی سوری نوری زندگی دے دل مانا کتاب کی توری نوری آسمان کی سوری نوی زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی